زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې، خو زوی نه و. مشره لورې اسانتینا نومېده او کشره یې فنتاچیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوڼې سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنې څوکۍ باندې د پاچا ناستې دا ښودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یوه ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهیږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته به راستنېږي. اسانتینا شرط ومنه او پاچا خپل یوه اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي، سمدستي به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وې، په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل: څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای، د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه: ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هره ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته ویې ویل: صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پاوس قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغې کړه: نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل: پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه. زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضي شو او فنتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولې یې په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لښکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل. مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل: د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فنتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل: د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فنتا ورته وویل: زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی، د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فنتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي، چې د جګړې تر پیلېدو دمخه د روغې جوړې لار ولټوي. فنتا ورسره ومنله. زلمای پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته وی ویل: مورې، ما د دښمن د قوا او قمندان را سره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نری آواز ته ګورم، نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل: وسله کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال جوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې ونیول، منځ ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ورلویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل: مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل: باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کېږدي. زلمی پاچا او فینتا د باغ نندارې ته لاړه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یاسمن ګل راوشکوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کېښود. زلمی پاچا ډېر پریشان مور ته ورغی، ورته وی ویل: میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته وی ویل: که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لویدلې سودا دی، بې ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فینتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی، ورته وی ویل: دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مورې ورته وویل: د دې لپاره چې یقین دې راشي، وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فینتا ته د لامبو وویل او فینتا ځواب ورکړ: ولې نه، زما لامبو ډیره خوښیږي، خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فینتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې: ګرانه زویه فینتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فینتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فینتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فینتا ورته وویل: لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای د خیر پېښوي. پاچا ورته وویل: راځه بابا جامې وباسه ولمبه. دې ځواب ورکړ: نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل: ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لامبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فینتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فینتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل: صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورېد، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم. زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډن کې پاتې شوی پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فینتا لاړه. فینتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود. په لیک یې زلمی پاچا ته لیکلي وه: ته راشه او ته به د پاچا دوې لورې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخرې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل: زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فینتا پسې روان شو. فینتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دی له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فینتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل: له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو. دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فینتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فینتا او د هغې مېړه ته پاتې شوې. فینتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشئ چې هوا وکړو. دا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشئ چې هوا وکړو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي. چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلی کډه کوي، لری تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډیر کلونه وروسته په دغه کلی کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګ را پیدا کیږي. دوی له کلی لری د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډیرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلی تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکي آرش ننګیال را سره میلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغه یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوي چې د خپل چاپیریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پیښ نکړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځل کوي. مونږ په خشونت کې را لوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې را لوی شوی یو. مونږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا د مرغۍ موله سید ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلال ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ په حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیم ته بمونه اچي، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ور سره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا مونږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته خودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم شي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره دی رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغه سې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغه سې خبرې غواړي، در نامه هغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړیږي، یخ همدغه سې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغه سې منطق مو کارولی دی د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرک دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا دوه ساعته، درې ساعته، څلور ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي سیرونه دی ستړي شوي دي، پلار پرې وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پېته شوی،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزاره شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری چې دی په دې ټولنه کې هغه غیر عادي شیانو سره مینه لري، که یو ګیلاس خبره کوي ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي، نو خو به دی چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبه چې ورته ګیله کوي یا ونې ورته ګیله کوي چې تازه ما تاندې څنګه ماته کړلې، ما تاسو ته خیر رسو، ستاسو هوا مې پاکوله، اوبه چې زه ستاسو د خدمت لپاره وم، خو تاسو به مونږ اچول کنه. نو دا تخیلي شیانو سره ماشومان ډېره مینه او علاقه لري، او په ډېر ډېر ښه پیغام ته نه راخیستلی شي، په خبرو ښه په غوږ ورته نیسي.
بالکل ښه. ننګیال صاحب، اوس په دې ته راشو چې ځینې کسان بیا دغسې کیسې داسې نقدوي وایي، ونه څنګه خبرې وکي، یخ څنګه د انسان غوندې یو وجود ولري، یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي کنه؟ ځینې دغسې نیوکې کوي، څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي؟
دی خو کېدیس مسلکي خلک نه وي، دا د ساينس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور کی، دا د ادبیاتو منطق دی. او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی، نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې که موږ ورته لاره جوړ کړو غیر مناسب راځي. یو بل مسله ده کې دی چې دوی انتقاد په ځینو ځایونو کې سمي، که ووایي چې زه په لار روانو مناڅه په یو ونه راغله او د په خبرو پایل وکړه کنه، سړی ته د یو سوال پیدا کیږي،
ځکه چې زمينه سازي نه وي،
زمينه سازي ورته نه ده شوې. کچیرې دې شینو ته زمينه سازي وشي، منطقه په اسانه باندې مني. د نړۍ مشهوره فلمي کمپنۍ داسې فلمونه جوړوي چې هغه غیر عادي فلمونه وي، یعنی دغه عادي کرکټرونه ونه لري، ځکه چې خلک همیشه نوی شی غواړي، خیال غواړي. هغه له دې حقیقي نړۍ نه په اصطلاح یو ډول ستړی شوی دی، یا ټوله ورځ ویني. دا د ډېر ښه خوندور راځي، په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي، هغه منطق ورته برابر شي، بیا هر څوک مني.
بالکل. یو بل خبره دام د فرزن مونږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو، غلطه وزه غږیږي، غلطه موږک غږیږي، فرزن یا خاپیرې انسانانو سره هلته پکې ملګرتي کوي، خبرې کوي، حتی دیوانو سره ځي، کوی کاف نه اخوا کنه. نو دغه خبرې خوالتم شته. ښه ننګیال صاحب، یو بل مسأله دا ده چې په افغانستان کې یوه موده ډیره دا خبره کېدله چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي، بیا ځینې بنسټونه و چې ځینې کارونه وکړل، ځینې کتابونه چاپ کړل، خو ځینې نقدونه شوي دي یا دغه خبرې هم شوي دي چې ماشومانو ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول هغه د دوی فکر سره نه دي جوړې، یا د ماشومې پاره نه دي، د لویانو لپاره لیکل شوی دي. تاسې دغه اوسنی وضعیت کې ماشومانو ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضی یې ورنه؟
کله چې ما د ماشومانو په ادبیاتو کې کار شروع کړ، نو ما چې بخبرونه جوړوله، ګرځیدم به چې زه داسې او څوک پیدا کړم چې دی لږ تر لږه د ماشومانو په هکله علمي معلومات ولري، او دا ډول د ماشومانو د ادبیاتو په هکله معلومات ولري. نو لنن شپږو کاله مخکې داسې کسان کېدی چې ډېر کم وه، زخپل اور سره ډیر پتنګ ومه زکه چم د مرکی د پاره د تحقیق د پاره به څوک نه پیدا کیدل څلور پنځه د ګوتو په شمیر کسان و چې مونږ درلودل یعنی مونږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونه تجربه نه لرو کله فولکلور نه دی خو ته شو مونږ پکې کار نه دی کړی دا چې کار شوه دی اما هغه اصلي ټارګټ معلوم نه دی دا څو لاملونه لري یو لامل دا دی چې مونږ اکثره ژباړلې دي مونږ د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي د هغوی ژوند د افغانانو ژوند د دې زی د ماشومانو د فکر ځواک د جذب ځواک د دوی د تعلیم کچا یعنی ټول ژوند ډیر سره تفاوت دی که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کار وکړي نو دا به ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي هغه چې اکثره ډیر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوي یو لامل هم دا دی چې مونږ ډیر ژباړې کړې دي د هغه ځی فکر دی د هغه ځی دید دی د هغه ځی ژوند دی دا هغه مسایل دي چې له دې سره فرق لري او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني د هغه غوښتنې په پام کې ونیسي ضرورت په پام کې ونیسي زم ځینو غونډو کې له ځینو کسانو سره به بس کې ومه چې هغوی به ویل شو تاسو مثلا اول یوه لیکنه وکوئ که د هر ماشوم عمر ومنله د همغه به یي ما به ویل نه چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کې
څنګه لیکنه
پنځه کلن ماشوم دی مکتب کې نه دی اته کلن ماشوم دی څلورم صنف کې دریم صنف کې دی پنځلس کلن مثلا ماشوم دی هغه هغه ساینس او حساب لولي ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب دی نو کچیرې دې برخه کې علمي کار وسي اول دا لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا باید تو پیژندل شي
یعنی د لوی لسترګ ورته ونه ګوري ورته ماشوم شي بیا لیکل
ماشوم شي ورته لکه ما دا ناول ولیک بیا مې ماشومان ته ورکه ما ورته ویل دا تاسو څلور پنځه کسان خطر کینی دا په نوبت لولي او یاداش بنسي چې تاسو په کوم ځی پیږي په کوم نه پیږي ځکه چې دا هم لیکلی یو سوچ ماشوم نه پیژني هغه ته کار نشي کولای
وای ماشومان ډیر ښه تمثیلون کی دي وړو کې ماشوم به هتل منځ بینوي د خمور پلار ګوري پلمونز ولار دی دوی بم شاته پسی و دریږي
کنه بل مهمه مساله دا چې په دغه کتابونو کې شکوم چاپ شوی دی دغه په کیسو کې د حیواني کرکټرونو او سپید او پښو د خوګ د شین ډیری کنه نو دلته چې زینو لیکوالانو د ماشوم لپاره کیسې لیکلې دي کسړې وای چې بیخي افراط پکې شوی دی په دې کرکټرونو کې په غرب کې په اروپا کې خیال ته وسم سپای او پښو د کورنۍ د غړي حیثیت لري ام افغانستان کې د سنه ده افغانستان کې دلته په منبر او په ملاره ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده د غل خلینه د تبله نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا د ډول خبرې کیږي بل دا ته چې واقعا پرته لکول نه چلته د ضرورت لوجه نسپه ساتي په خارونو کې مونږ تاسو د شینه نه ساتو
یک غصبي کریکټر زراوړم اغه چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه اخیستل کېږي اغه سی به
bale bale دغه سی چې د خپل ټولنې تصویر شې د پکې ژوند کې
ننګیال سی په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکار شو دلته فکر نه کوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوې دی چې دغه هیوالت کې څومره جنگونه چې تیر شوی دی ارسي مونږ نه اخیستي دي خو هم دا تاسو یې په دې ناول کې چې لیکلي دی سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او اخر کې پکې بریالي شوی يم دي تاسو يم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ نو فکر نه کوي چې دغه یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته
ولې نه لکه دلته اکثره چې ماشومان لستونز سره مخ کیږي یا کبه بل معنی وي چې د کلی خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار ځکه چې دوی د ګټه او د راټولولو په کیسه کې وو دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي ځکه خو چې کله دوی له ستونزه سره مخ شول دوی نه پېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي نه د کتاب په ژبه نه پېدل د علم په ژبه باندې نه پېدل مغه تکراری او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو نو دا غوې ذهن که خو نه ویلار نه و ما شومان ولې بریالي کیږي ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی هغه شاعر دی کومز دی کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي نو واقعا دا پیغام پکښته دی زمون لپاره تر ټولو مهم شی د علم دی.
ننګیال صاحب د راشه چې هوا وکو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده، په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي، څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي؟
اصل کې داسې دی چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار داسې دی چې خپل ماشوم یې د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یوه طریقه لري که مو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په دا زمونږ ښارونو کې هم داسې دي، ځینې کسان د ټوکو ډېر ښه استعداد لري، خلک ډېر خندولی شي که هماغه ټوکه زه ورته ووایو کېدای شي هېڅوک هم ونه خندي.
وایي ټوکې هماغه دي خو خوله د ملا نصرالدین غواړي.
بله نو داسې د کتاب یا د ناول په لوستلو کې، خصوصا د کیسو په لوستلو کې، که چیرې کیسه څومره ښه ولیکل شي، څومره په زړه پورې، هغه لوستونکی یا دا نکلچي چې څو کیسه لولي، دی چې په خوند ونه لولي اصلا اغیزه نه لري په ناستو کسانو یا په اوریدونکو باندې. نو دلته غوښتي دي چې هغه لارښوونې چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکړي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شمارهوار دوی ته ووایم چې دا 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 مسایل په پام کې ونیسئ چې تاسو کیسه لولئ نو تاسو ته به ډېر خوند درکړي. دا واقعا یو مهارت هم دی که دا کتاب خلاص کړي نو دی کېدای سي یو ډېر ښه نکلچي وي.
تاسو ویل وروسته پوښتنه به مې مام دا وی چې ماشومان به مو کېنول هغه ته به مو دا کتاب لاس کې ورکړي چې د دوی نظر وپوښتي، د دوی دغه فیډبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه وڅی ویل؟
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه، کما د زنګله ډیر تصویر ورکړی وي یا مې ځینو ځینو کې چې ډیر تصویر ورکړی و، دوی ته د دوی زړه تنګې، دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي، دوی محتوا ډیر جذب کړی و. نو دا مسله وه پکې، لکه دوی تمه دا وه چې د کې دغه یو کرکټر لږ تر لږه له کومیډین یې که نه چې همداسې د امیر هم پکې راوستی دی، کومیډین کړی هم دی. نو دا ځینې بله ښه په مقابل کې، خو دوی ساده الفاظ غواړي چې ماشوم لولي به دفتن پوښتنه چې دا زه څه لولم.
یو بل سوال ورته خلق نشي کنه،
یو بل سوال پښتنه کې پښتنه ورته پیدا نشي.
نو ډیره مننه ننګیال صاحب، خوشاله سه.
تاسو نه ډیره مننه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.